درنو ریدن کو سلام پا کابل کې شپږ بجې شوې په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران له خراسان یا رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او څېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمان قانون لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤولان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي اګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس شبکه لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼمیشتو سیمو د دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 1900 کلنو کمومره ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپل دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکي سیالۍ وګټي.
افغان د 19 کلنو کمومره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نشوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کمومره افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ هند ته بایللې وه او بله یا درېیمه لوبه یې د روانې سې شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځو دغه تړون هومره بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون نه چې د تهران، امریکا، چین، روسیه او برېټانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ لاسلیک شو په 2013 میلادي کال کې ووت. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به ووري د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځنګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشری حقوقو په دې نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو بالده دول دول محدودیتونه دیر خبریالانی دی تعرد کردی چه هواد پریده.
د بشری حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت مو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د بشری حقونو مسلې ته توجه کړې ده. همدا ډول په رواني او سات کې به د لوبو له میدانه خبرونه هم واورئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشری حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د ډسمبر میاشتې 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او په داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقونو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشری وضعیت پر موضوع بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقونو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دودي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان له هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې شي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د دینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د شوزو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان شوزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د دغه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبه څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا چنګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موریدل چې د بشری حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لږ وروسته په افغانستان کې د بشری حقونو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان د بشری وضعیت مسلې ته کتنه کوو.
azadiradio.com
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته لستنېدو سره سم تیرونه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان دي ته اړ کړی چې هیواد پریږدي او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي. په دې ورسته کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی دوه طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون لنړیوال بنسټونه نغواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کانه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبريالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب سن دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تشمندي. لبلی خو د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر افغانستان د طالبانو د سباند دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو او یا سلنه کارکونکو یا هم خبريالان اوسګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستان ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
په پاکستان کې یو شمیر به سرپرست افغان خزي افغانستان ته د بیرته لګلو پړاندې خمنې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا د خزو او انجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوي، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لګلو لګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې هغه میرمنې چې د اسنادو د نشتوالي له امله بیرته افغانستان ته ستنې شوي، ازادي رادیو ته وویل په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. نور جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه به سرپرسته خزي چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هیواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یو له هغو څخه ده چې له دوه کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل چرخي په زندان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کیږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نشو تللی. کله شو له منځه ځو.
یوه بله بی سرپرسته ښځه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
شاور د می آمدن طالبان د میدان هوایی استاد
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایی ډګر کې وژل شو. زه د څلورو ماشومان مور یم. پولیسو پتن کړیو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یو نیټ سیار سره رجستر یو. خو د پولیسو لویری کله یو کله بل کور کې پټیږو.
خانه د خانه په چواز خانه د خانه په ټو فوق العاده سختي او مشکلات پرشانی را داریم.
دا په داسې حال کې د چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ویزه ای که داشتیم وقتش پوره شده بود ولی سه ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود
کومه ویزا چلمو سره و وقتی ختم شوه و لویزه پرته مو حال تدری میشتی تیری کری خلا بده مرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان ترغلو اوس هم په پټه ژوند کو خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو د ستونزو له امله مو کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسیږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو خو له بده مرغه مونږ بیا له هغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدم ولی متاسفانه که دوباره د می وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشته بي سرپرست افغان کډوالې د پناهغښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناهغښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولي او شکنجه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مرستیالي پاتریشا گاسمن او د رواداری د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو د طالبان حکومت تل د ډول دعوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل. 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خلو کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې نماینده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي.
یونما ویلی چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیاني کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو په ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن څخه هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani qutbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che beri ye de khazu awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht shivi hamdaranga dui intiqadi raporo na sansuravi khabariyala nisi aw kala ham khwani fauzian to jabri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخوانی نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده.
په افغانستان کې بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوریت نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب وو، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان وو. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشری حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشری حقوقو په برخه کې ډیر لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخې تر دې تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقوقو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوې دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تیر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشری حقوقو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشری حقوقو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشری حقوقو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته میتونستیم اعتراضات خود داشته
پخوامو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوي. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
azadiradio.com
اوس هم ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی د سپینه د کلی اوسیدونکو زموږ خو ډیره پاته علاقه ده، نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې فعاله کړي. والسلام.
زابل نصیر زهیر لکوندو زړه د شرجول سره خبرې کوم. نظمګ په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسی. السلام.
زالم ګول د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزوري دي. نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست لا ورکي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسته کوي او کار سم نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلامونه وړاندې کوم باندې سلام ورو دیو مې کوم امرستا ورکړل د غربانو د کندو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځخه دا ایو کېږي چې هغه د چارواکو ورسه یې دایې دا دې په دې اېتا کار کې ځو په دې پیټا یې نو دا کندو دې اطمینان او په اټمو ورکړي د غربانو په غواړ ځلې باندې کار وکړي په جوړ کړي او دا څو کمپ وکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګیاس کا غوړی د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه واورین او د رادیو ترڅنګ د ویپانی لاري هم کولای شي د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم د ډول کټولنیز شبکې انستګرام ایکس او فیسبوک کاروي. نو د دغه پانو په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم لیکي پانی پیدا کړئ. لا دی ورسته کولای شي چې د ازادي رادیو هغه مطالب چې پروي پړن خبريږي ل دې لاري هم تاسو ته ورسيږي. مخکې مو یادونه کړې و چې د لوبو له میدان خبرونه لرو. مخکې ل دې چې خبرونه ته ورشو ته خبر نو لنډیز یو ځل بیا د ایران د بهرانه چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لار د ټولګډون حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شمه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یو برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
مردم افغانستان
تاسو د افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنی چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ټلې په وړاندې جنگيږي خو دا په دې معنی نه د چټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې 13,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوی ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او څېړل شي. د خاغلی جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. خاغلی جامع په خپل څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ و چې په دې مناسبت بیلابیلو سازمان نو لخوا یو شپړس فرزینه کمپاین هم پیل شوی. د بخښنی نړیوال سازمان له هغه راهیسې هر ورځ د خزو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خبروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وای د جمیل راتک سره د خارګوټو او د دنګ ودانیو مسولان دند لري چې خپل د تودولو سیستمونه برقی یا غازی کړي. د غیدارې پرونشم په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي چې د کابل خار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼمیشتو سیمو دنګ ودانیو او خارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیه خپرې کړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکو شپه ورځ د کابل خار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې ساری او لسرګړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ ترنوله سکلونو کومره لوبډله نن د کابل پر وخت سهار لس بجې په خپل دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د نولس کلنو کومره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړی لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نشوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کومره افغان لوبډلې خپل لومړی لوبه د تیر جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته بایللې وه. افغان لوبډله به بل یاد رې ملوبه در رواني سې شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې وکړي. او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر اټومي تړون چې تهران د نړۍ له پیوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی وو بي خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې هیوا او ویل هیوا د غواړي پر اټومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتل یو بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مختزي دوغمره دا تړون بي خاصیت کوي او دوی به هیڅ کله ځانونه د تړون په تنگ تونل کې راګیر نه کړي. په 2000 2015 میلادي کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولو چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنخت مې ومني. د دېونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پیلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي، او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خپرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، راسره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 50، احسان جنت 90 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاړۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاړۍ کې په ترتیب سره 1540 منډې کړې. په دویمې پاړۍ کې انګلند یو بیا خطو پهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاړۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شو چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا چې توپ اچونکی ضیاء الرحمن اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارنګه سلیم صاحب درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده. سو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې پاسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 16 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د افغان 19 کلن کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 16 نیټه متحده عرب اماراتو ته روان شي، تر څو هلته په د 19 کلن کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به ان شاء الله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپل د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوم موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 18 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې و.
پا ورزش کولو ل نشئی مواد ځان وساتي.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلوریزو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډیر خزلېدلې ده. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلې و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه. دریم سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه هند د 44 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې و چې 215 منډې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. درېم سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې استرالیا د ورستي اور په ورستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک دا غیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالي کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو ور بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای شوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او غیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي وسوځولې وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی وو. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونمول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 10 منډې کړې وې او یو لوبغاړی وسوځولې وو. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو تو پچون کې روی بشنوی ته ورکړ سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو د چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوب سم د لاس ورسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ تر سره کړې چې د دوړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتې ورکړه او په پرله پسې ډول یې اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلې او هیټ لوبډلې د 8 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټي وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټي اخیستي وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ولید چې یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د تو لوبډلو ترمنځ پیل شوه وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا لوري د ولسکلن فوټبالرانو نړیوال جام په اندونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوو دوو ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې څلور د درې پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی و. د ویلو ده چې دا د جرمني د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده، او د مالی هیواد بیا د درېیم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ آی پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې و چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوی. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نور مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بالینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بله برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بالینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو چې مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سی، مونږ د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهنی ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسز وي، دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سدا دی لوډنګ سه خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو یو ورځنه یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسمه درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکي.
نو دا 15 اور پورې دای کولای سي یا 25 اور پورې د اپټې کولای سي سی وکي به سي وسوک نو نسکلني سمره اورونه کولای سي 100 اور پورې کولای سي به سي الیټ لیول کې کرکټ کې سیغه ته مونږه اټانه مستیج وای غو کې مونږه 15 سلوخت اور پورې کولای سو سي اورونه وکو خدای سره بیا سي پريشر مونږه اضافه کو دې سره مونږه میچونه میچ ګورو دې سره مونږه پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سي د باډي باندې زیات لوډ راولي نو بار بار مونږه به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سدا باید صحیح تنظیم کی راشد او نو دای بو کول سي هر وخت فټ پاتې سي د دې مثال مونږه د انګلند دی فاست بالران ورکو کتا چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سدا یو فارمیٹ ته سدا ساتلای ځکه هغه د لوټ خبره ده د عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډیر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راتو وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس سدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس سدا وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمغه اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سې دي د یو ټکنیک دی عملی کول او د ټکټیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دي یا د تا په ذهن کې څه شي ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکه نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډم نه سي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې ستو انجری نه بچې او مطلب خوږېږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نور داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمن ژغوري نو فټنس دې ډیر مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده ست به درې ساعت یو نیم ساعت آل اتا ست به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې په ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه دي کې هر سپورټس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوي وي 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره او وخت ونیسي زکه زده ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده لنجینه رستا او ریهب بیا بل برخه ده سږی کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم اس کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي
چې راشد خان نوی د هن خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد پنشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي
دی لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهيم ټرین سي ابراهيم د رامخ کې سي او په باندې ټرست
پیغه باندې باید موږ ټرست وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه لري، ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکایس احمد ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو د دیونې لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تربیه مولا ملشه.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال. سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
چاته زمزمه کړم زمې دې کاروان سندرې چاته زمزمه کړم ګوتې دې موترې پوسوي ګوتې دې موترې پوسوي شاتار خسته یو چنار خسته یور دچنار خسته یور